د مینه پیغام.
ګرانو مینوالو، د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلی. زه هم ستاسو ورور میرویس جان،
او ستاسو روغ صحت او خوشحالي د سیختن څخه غواړم.
ګرانو دوستانو، زه احمد یم. زه هم خپل سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او سلامت اوسئ.
ګرانو دوستانو، موږ په تیرو خبرو اترو کې د کورنۍ ژوند په باره کې خبرې وکړې. موږ وویل چې زموږ د اولادونو انضباط یا مجبورول او هغوی ته ادب ورکول چې په مثبت او مناسب شکل سره وي، د هغوی د سالمې ودې او پرمختګ دپاره ګټور تمامیږي.
ګرانو دوستانو، خو د اولادونو نامناسب مجبورول یا تهدیدول، په خاصه توګه د هغوی سپکول او یا د هغوی وهل او ټکول، د هغوی ودې او لویدو ته زیان رسوي. کله چې زموږ اولادونو نه کومه خطا کیږي، دا د هغه چوکاټ نه چې موږ ورته جوړ کړی دی پښې وباسي. د تلویزیون نه په منع کولو او د هغو نه د لوبو سامان اخیستلو او نورو ماشومانو سره د لوبو نه د منع کولو او یا کوم بل امتیاز نه د هغوی په محرومولو سره هغوی مجبور یا تهدید کړو.
ګرانو مینوالو، موږ په کورنۍ کې د ښځو او میړه د ګډ ژوند په باره کې خبرې وکړې. موږ وویل کچیرې د واده نه وروسته د ګډ ژوند تاداب د ښځې او میړه په خوښه او د دواړو خواو د ګټو او خوشحالیو له مخې کیښودل شي، نو د هغوی نه به یو خوشحاله او آرامه کورنۍ جوړه شي. په داسې ګډ ژوند باندې که هر څومره کلونه تیر شي، نو د ښځې او میړه ترمنځ اړیکه پخوي او حاصل به یې خوشحالي او آرامي وي.
ګران دوستانو، زموږ د نن ورځې خبرې هم د کورنۍ په باره کې دي، خو موږ غواړو چې د کورنۍ د روغتیا ساتنې په باره کې خبرې اترې وکړو.
ګرانو دوستانو، زموږ په منځ کې یو مشهوره خبره ده چې وایو چې سالم عقل په سالم بدن کې وي. که بدن روغ نه وي، یعنی ناروغ وي، نو هغه نشي کولی چې ښه فکر وکړي. نو له دې امله د کورنۍ روغتیا ته پاملرنه کول چې د راتلونکو نسلونو د روزنې ځای دی، ډیره مهمه ده.
زما ملګرو، په عمومي ډول کله چې د روغتیا ساتنې او صحت په باره کې خبرې کیږي، نو خلک زیاتره د شفا او کلینیکونو په باره کې خبرې کوي او یا د کور یا کورنۍ نه بیرون په باره کې فکر کوي. خو دننه په کور او کورنۍ کې روغتیا ته پاملرنه کول ډیر مهم دي.
ګرانو ملګرو، په خاصه توګه تاسو دوستان چې په لیرې پرتو سیمو کې اوسیږئ او شپخانې او کلینیکونه نه لرئ، نو تاسو ته د خپل کور د روغتیایي ساتنې پاملرنه کول ډیر ضروری او مهم دي.
زما ملګرو، دې خبرو ته پام کول چې ستاسو او یا ستاسو د کورنۍ غړي د کار په وخت کې زخمیان نه شي او یا کوم جان درته ونه رسیږي، دا ډیره مهمه ده. د هغه کارونو خوندیتوب ته پاملرنه کول چې موږ یې سرته رسوو، موږ د راتلونکو جنجالونو نه خلاصوي. که تاسو خپله په کور کې د روغتیا ساتنه مراعت کړئ، او هم خپلو ماشومانو او د کورنۍ غړو ته دا ور زده کړئ چې روغتیا ساتنې ته پاملرنه وکړي، نو د هغوی د ناروغه کیدلو نه مخنیوی کوئ. که چیرې تاسو د ښار نه په کومو لرې ځایونو کې اوسیږئ، نو دې ته نه مجبوریږئ چې په خره یا اس باندې زیاته لاره ووهئ او ځانونه کلینیک یا ډاکټر ته ورسوئ.
ګرانو مینوالو، کله چې د روغتیا ساتنې خبره کوو، نو زموږ مقصد ورڅخه د پاکوالي او صفایي مراعت کول دي. د مثال په ډول، د ډوډۍ خوړلو نه مخکې د لاسونو مینځل، د ناپاکو اوبو، خوړو او میوو نه خوړل، هغه د غاښونو وینځل، او د کور او حویلۍ او نور شیانو پاک ساتل دي.
زما ملګرو، تر دې چې د ښو او سالمې خوړو تیارول هم زموږ او زموږ د اولادونو په سلامتیا باندې زیات اغیزه لري. د ښو او سالمو خوړو نه زموږ مقصد قیمتي خواړه نه دي، بلکې هغه خواړه دي چې ښه او پاک او ډول ډول وي او په سمه توګه پخې شوي وي. زما ملګرو، هر څوک چې د ماشومانو د روغتیا لپاره کار کوي، زیاتره دوه شیانو ته ډېره پاملرنه کوي. یو د طبابت له پلوه چې ماشوم په وړکتوب کې په کوم عادي ناروغۍ باندې اخته نه شي، او بل دا چې میندې او پلرونه دې ته وهڅوي چې ماشوم ته صحیح او مناسب خواړه ورکړي. دا دوه شیان د ماشوم د ودې او غټېدلو دپاره ډېر مهم دي، خو یوازې د ماشوم جسمانی ودې ته توجه کول بس نه دي، بلکې د ماشوم ذهني، روحي او ټولنیزو اړتیاو ته هم باید پاملرنه وشي او هغه پوره شي، تر څو ماشوم وکولی شي په سالمه توګه په جسمانی، ذهني او روحي لحاظ وده وکړي.
ګرانو ملګرو، ماشومان په رښتیا سره زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه چې د ماشوم د ژوند د لومړنیو 15 کالو په دوران کې توجه او سالمه روزنه د هغه په ټول عمر کې د هغوی په پرمختګ او ترقۍ باندې تاثیر لري. انسانان د دې وړتیا لري چې په ټول ژوند کې زده کړې ته دوام ورکړي، خو ذهني وده د ژوند په لومړنیو میاشتو او کلونو کې ډیره چټکه وي. نو له دې امله هغه چاپېریال ته پاملرنه کول چې ماشومان پکې وکولی شي په پوره توګه په ذهني او جسمانی توګه وده وکړي ډیره مهمه ده.
ګرانو دوستانو، که څه هم میندې او پلرونه او یا نور خلک هره ورځ د ماشومانو په روزنه بوخت وي، خو بیا هغوی هم په دې نه پوهیږي چې د هغوی دا زحمتونه او کوښښونه چې د خپلو ماشومانو لپاره یې کوي څومره مهم دي.
ګرانو ملګرو، د یو ماشوم سالمه وده په څلورو شیانو پورې اړه لري: د ماشوم د روغتیا څارنه او ساتنه، او د کورنۍ د سالم چاپېریال شتون، د ماشوم احساسات په پام کې نیول، او صحیح خواړه.
زما ملګرو، په کومو ځایونو کې چې د ماشومانو لپاره د روغتیا د ساتنې او څارنې او یا د صحیح خوړو امکانات محدود یا کم وي، نو د دې ډول ماشومانو د ژوندي پاتې کېدلو دپاره د کورنۍ سالم چاپېریال شتون ډېر اهمیت پیدا کوي. که څه هم د ماشومانو د علاج دپاره د روغتیایي مرکزونو شتون او هغو ته لاسرسی ډېر مهم دی، چې د کلینیک او ډاکټرانو لارښودنې په کور کې عملي کوي او د ماشومانو په روغتیایي حالات کې بدلون راولي.
احمد جانه، که چیرې میندې او پلارونه په کور کې په ماشوم باندې د کلینیک او ډاکټر لارښوونې عملي نه کړي او ماشوم ته په منظمه توګه دوا ور نه کړي، نو ماشوم صحتمند کېدلی نه شي. همدا کورنۍ ده چې باید د ماشوم د اوسېدلو، د چاپېریال پاکوالي او نظافت ته پاملرنه وکړي، یا خپل ماشوم ته دا ور زده کړي چې خپل نظافت څنګه وساتي. ماشوم ته دا تعلیم ورکول چې باید خپل لاسونه ومینځي، په چټلو شیانو کې لاس ونه وهي، او یا د مضرت د پوره کولو دپاره د تشناب نه کار واخلي. دا د میندو او پلارونو مسؤلیت دی چې باید خپلو ماشومانو ته یې ور زده کړي.
زما ملګرو، برسیره پر دې د ماشوم خوراک، د ماشوم ذهني او روحي چاپېریال ته پاملرنه کول، مکتب ته لیږل، دا ټول د میندو او پلارونو مسؤلیت دی چې د خپلو ماشومانو په مقابل کې لري. د دې ټولو نه ډېر مهم شی دا دی چې ماشومانو د مور او پلار مینې او خاصې پاملرنې ته اړتیا لري. باید خپل ماشومانو ته ارزښت ورکړو او هغوی ته د یو انسان په شان حق ورکړو.
ګرانو ملګرو، د 15 کلنۍ پورې د یو ماشوم ذهني وده تقریبا 50% د ټولنیزو، احساسي شرایطو او د زده کړې د نورو امکاناتو پورې چې د ماشوم په واک کې ورکول کېږي اړه لري.
ګرانو دوستانو، د ماشوم سره د مینې کولو یا مینې ورکولو ښې معنا ته پاملرنه کول، ماشوم ته د نږدې کېدلو له لارې اهمیت ورکول، نازول، په غېږ کې نیول او داسې نور شیان دي، بل د ماشوم نه د غلطې ګټې اخیستنې، هغوی ته د اهمیت نه ورکولو او زور زیاتي څخه د هغوی ساتنه کول دي.
ګرانو ملګرو، برسیره پر دې ماشوم ته ښه پاملرنه کول، یعنې د هغه د پرمختګ ستاینه کول، د خپلو وړتیا او نوښتو څخه د کار اخیستلو دپاره د هغوی اسول، او د خبرو او د هغوی سره د لوبو کولو له لارې پرمختګ او ترقۍ ته د هغوی اسول دي.
ګرانو دوستانو، دا شیان چې د ماشومانو د سالمې ودې او پرمختګ دپاره ضروري دي، هغه بېله دي چې وخت ورباندې ولګېږي، کوم بل مصرف ته اړتیا نه لري. کوم شیان چې مخکې موږ درته وویل، که چیرې د هغو څخه د هغو ماشومانو په هکله چې مکتب ته عمرونه لا رسیدلي نه وي کار واخلئ، نو د هغوی ځیرکتیا قوي کوئ او هغوی په درس او تعلیم کې هم ښه پرمختګ کوئ.
ګرانو مینوالو، ماشومانو ته په خاصه توګه تر 15 کلنۍ پورې ښه او سالم خواړه ورکول د هغوی د ودې او غټېدلو لپاره ډېر مهم دي. تر 15 کلنۍ او یا له هغې وروسته کلونو پورې ماشوم ته د ښو خواړو ورکول د هغه په راتلونکي ټول ژوند باندې اغیزه لري. کوم ماشومان چې ښه خواړه ولري هغوی کولی شي چې په خپل درس او تعلیم کې کامیابه وي او خپل ذهن ته ښه پراختیا ورکولی شي او د خپلو استعدادونو نه ښه کار اخیستلی شي او کولی شي چې په خپل ژوند کې کامیاب اوسي. مهربانو دوستانو، تاسو پوهیږئ چې ښه او روغ غاښونه یوازې دا نه چې د انسان د ښکلا دپاره مهم دي، بلکې د انسانانو په روغتیا او سلامتۍ کې هم زیات رول لري. په روغو غاښونو باندې کولی شو چې ډېر کلک خواړه لکه میوه، غوښه، جوار او نور شیان ښه وژو او د مزې څخه یې خوند واخلو.
ګرانو دوستانو، د غاښونو درد د دې سبب کیږي چې موږ په سمه توګه ونه شو کولی چې په سمه توګه خواړه وژو او ویې خورو. د غاښونو چینجل کیدل او د غاښونو د نورو ناروغیو علت او د هغو سم نه ساتل او په سمه توګه د هغوی نه پاکول دي.
له دې امله د غاښونو د ساتنې او روغ پاتې کیدلو دپاره ډیره مهمه ده چې باید هغه په ورځ کې دوه ځلې یعنې سار او ماښام برس کړو او ویې مینځو. په خاصه توګه د ډوډۍ خوړلو نه وروسته باید خپله خوله او غاښونه پاک ومینځو چې د غاښونو په منځ کې د ډوډۍ بسرې پاتې نه شي. برسیره پر دې د هغو شیرینیو د خوړلو نه چې د سریخ په شان د غاښونو پورې نښلي او تر ډیر وخته پورې د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي مخنیوی وکړو.
ګرانو دوستانو، که چیرې نور امکانات لکه برس او کرم نه وي، نو باید خپل غاښونه په معتدلو اوبو ومینځو تر څو هغه مواد چې د ژاولې په شان په غاښونو کې نښتې وي هغه پاک شي. که چیرې امکان ولري، کله کله ډاکټر ته لاړ شو چې زمونږ غاښونه معاینه کړي او لازمې لارښودنې راته وکړي.
ګرانو دوستانو، د خپلو غاښونو او خپلو اولادونو د غاښونو د روغ پاتې کیدلو دپاره کوښښ وکړئ چې د شربتونو په ځای د تازه میوو او ترکاریو نه ګټه واخلئ. په داسې شربتونو کې لکه کوکا کولا، پانتا او نورو شربتونو کې زیاته بوره یا شیرینی وي چې هم زمونږ غاښونو او په خاصه توګه زمونږ د ماشومانو غاښونو ته زیان رسوي.
ګرانو دوستانو، کله کله چې موږ ګرم خواړه یا ډېر یخ او یا تروه او تند خواړه وخورو نو غاښونه مو د هغو سره حساسیت ښکاره کوي او موږ ته درد رارسوي. په حقیقت کې د دې قسم غاښونو پوستکي نری کیږي او یا د غاښونو ځینې برخې ماتیږي. کله چې د ځینو شیانو تیزاب ورباندې ولګیږي نو د یو قسم درد احساس کوو. د داسې حالات د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د خپلو غاښونو او خولې پاکوالي ته پام وکړو. باید کوښښ وکړو چې د خپلو غاښونو ټولې برخې پاکې کړو.
ګرانو ملګرو، د غاښونو چنجن کیدل او خرابیدل یوه عمومي ستونزه ده او د ماشومانو غاښونه توریږي او خرابیږي. ماشومان د غاښونو په درد باندې اخته کیږي، غاښونه یې توریږي او یا زیړیږي. دا تکلیف د دې سبب کیږي چې په ماشومتوب کې ماشوم خپل غاښونه له لاسه ورکړي.
ګرانو دوستانو، دا غاښونه داسې تکلیفونه په عمومي توګه په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي چې چوشک استعمالوي. کله چې ماشوم ورو ورو د چوشک نه شیدې خوري نو په شیدو کې چې کومه شیرینی وي د زیات وخت لپاره په خوله کې پاتې کیږي او د غاښونو د خرابیدلو او په خاصه توګه د ماشومانو مخکینی غاښونه خرابیږي.
زمونږ مینوالو، د دې تکلیف نه د مخنیوي په خاطر دا ښه ده چې میندې د دې په ځای چې خپل ماشوم ته د جوشک نه کار واخلي باید خپلې شیدې ورته ورکړي. برسیره پر دې هیڅکله دا کوښښ ونه کړو چې په جوشک کې هر شی واچوو او ماشوم ته یې ورکړو، لکه خوږ چای، خوږ شربت او داسې نور شیان. حتی کله چې ماشوم خپل اولینی غاښ وباسي باید د هماغه وخت نه د هغه د غاښونو او وریو د پاکوالي په فکر کې اوسو. ماشومان دې ته تشویق کړو چې ژر تر ژره کوم مایع شی په پیاله او یا کاچوغه باندې وخوري.
ګرانو دوستانو، کله چې موږ خپل غاښونه ونه مینځو نو په غاښونو او وریو کې چې کوم خواړه پاتې کیږي نو هغه غاښونه خرابوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ هر ورځ خپل غاښونه او خوله ومینځو، کوښښ وکړو چې د نرم برس نه چې زمونږ وریو ته زیان ونه رسوي کار واخلو. که برس نه وي نو خپله باید کوښښ وکړو چې د خپلو غاښونو د پاک ساتلو په خاطر د برس په شان کوم شی جوړ کړو.
گرانو دوستانو تاسو کولای شئ چې تازه او پوست لرګی او یا داسې واخونه چې ساقه یې سناسه کلکه وي د ځان دپاره مسواک یا برس جوړ کړئ، د هغه یوه سوکه وژوئ او یا کوم بل شی د برس په شان جوړ کړئ او بله سوکه یې د نوک په شان تیره کړئ چې په هغه باندې وکولای شئ د غاښونو منځونه هم پاک کړئ.
زما ملګرو، د هر قسم برس نه چې تاسو کار اخلئ کوښښ وکړئ چې د غاښونو د مخکینۍ برخې نه بغیر د غاښونو شاګانې هم پاکې کړئ. په زور سره خپل غاښونه مه برس کوئ چې هم ستاسو هوریو او هم ستاسو غاښونو ته زیان ورسوي.
که د غاښونو کریم ونه لرئ نو کولی شئ د هغې مالګې نه چې په ګرمو اوبو کې حل شوي وي کار واخلئ. تاسو کولی شئ چې د هغې سوډا نه کار واخلئ چې د ډوډۍ په پخولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه کاشوغه سوډا په درې کاشوغه اوبو کې حل کړئ. په دې محلول کې خپل برس نه نباسئ او له هغې وروسته خپل غاښونه ورباندې برس کړئ. کله چې تاسو خپل غاښونه ښه برس کړل، بیا خپله خوله په پاکو اوبو باندې ومینځئ. مهربانو دوستانو، کله چې څوک ناروغه شي نو که ناروغي سخته وي یا نه وي، هغه کوښښ کوي چې د علاج دپاره کلینیک یا ډاکټر ته لاړ شي. حال دا چې د ډیرو عادي ناروغیو علاج په کور کې هم کیږي.
ګرانو دوستانو، په دې خاطر میندې او پلرونه باید زده کړي چې عادي ناروغي څه شی ده او خطرناکه ناروغي کومې علامې لري. کله چې مور او پلار دا معلومه کړي چې عادي ناروغي څه شی دي، نو هغوی کولی شي چې ډېرې ساده طریقې زده کړي چې د دې ډول ناروغۍ علاج په کور کې څنګه وکړي.
زموږ دوستانو، د عادي ناروغیو په معلومولو او د هغه په ساده علاج کولو سره خلک ډاکټر ته د ورتللو او مصرف څخه خلاصیږي. برسیره پر دې په کلینیکونو او ډاکټرانو باندې بیروبار هم کمیږي.
ګران دوستانو، د ناروغۍ د علتونو یو علت په خاصه توګه د ماشومانو دپاره کم خوراکي یا د ګټور خوړو نه خوړل کیږي، ښه خواړه د ښه صحت سبب ګرځي. په خاصه توګه د ماشومانو، امیندوارو ښځو او کومو خلکو چې ناروغي تیره کړې وي، نو د هغوی لپاره ډیر مهم دي. ښه خواړه هم د ماشومانو او هم غټانو ته قوت ورکوي چې د ناروغیو په مقابل کې مقاومت پیدا کړي.
ګرانو دوستانو، ماشومان چې کله ناروغه شي نو په خوشحالۍ سره خواړه نه خوري. مور او پلار په ډیر کوښښ کولو سره ستړي کیږي او ماشوم ته د خوړو ورکولو نه تیریږي. دا کار د ماشوم روغتیا ته زیان رسوي او ناروغۍ زیاتوي. ماشوم ته خواړه ورکول حوصله او کوښښ غواړي چې موږ باید ورڅخه ستومانه نشو او لاس ورڅخه وانه خلو.
ګرانو دوستانو، کله چې سړی د ډیرو میرمنو څیرو ته ګوري چې رنګونه زیړ ښکاري او په مخونو باندې کمخونی معلومیږي، نو مهم دلیل د غریبۍ او بیچارګۍ له امله د ښو او مناسبو خوړو نه خوراک او یا نور علتونه دي. حتی د داسې میرمنو سترګې سره له دې چې ځوانې وي خو د کمخونۍ له کبله یې خپل تازه توب او نازکوالی له لاسه ورکړی او رنګونه خراب ښکاري. هغوی په عمومي توګه د ستومانۍ او کمزوري احساس کوي. کله چې په میرمنو کې دا علامې ولیدل شي، په خاصه توګه د امیدوارۍ په وخت کې او یا د ماشوم د زیږیدو څخه وروسته، نو ډیره ضروري ده چې هغوی ته ښه خواړه لکه هغه ترکاري چې شنې پاڼې لري، هګۍ، چرګان، غوښه او لوبیا ورکړل شي. که چیرې دا کار ونه شي، نو داسې میرمنې هم د امیدوارۍ په دوران کې او هم ماشوم ته د شیدو ورکولو په وخت کې د زیاتو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیږي.
ګرانو مینوالو، یوه عامه ناروغي په خاصه توګه په ماشومانو کې نس ناسته یا اسهال دی. د اسهال یا نس ناستې دپاره تقریبا هیڅ دوا ته اړتیا نشته، یوازې ښې څارنې ته اړتیا لري. کله چې ماشومان اسهال کیږي نو د بدن اوبه یې ضایع کیږي. که هغوی بیرته اوبه وانخلي نو له منځه ځي. نو په دې خاطر یوازې د زیاتو مایاتو په ورکولو سره لکه خوروا، د وریژو اوبه یا مستو باندې باید د هغوی د بدن اوبه بیرته زیاتې کړو. د اوبو د محلول، مالګې او بورې خوړل چې په تیرو پروګرامونو کې مو د هغه د جوړولو په باره کې تاسو ته وویل، د ماشوم د علاج دپاره ډیر ګټور دي.
ګرانو مینوالو، د هغو خلکو دپاره چې سال کیږي، په هغو باندې د اوبلنو شیروا چې د وریجو، غنمو، جوارو، اوړه یا کچالو په څلور ګیلاسه اوبو او مالګه کې پخه شوي وي هم ډیر ګټور دي. که چیرې دا شیروا صحیح او ښه تیار شوي وي او بورې د محلول نه هم، د اسهال د ناروغانو لپاره ګټور دي.
ګرانو دوستانو، د ټوخي د علاج دپاره هم تقریبا هیڅ دوا ته اړتیا نشته. څوک چې ټوخیږي هغه کیدای شي چې د بخار او یا د جوش اوبو په تب باندې علاج وشي. په خاصه توګه کلک سویکس هم په جوش اوبو کې واچول شي، تاسو کولای شئ چې په یو لوښي کې چې سر خلاص وي جوش شوي او ګرمې اوبه واچوئ، او بیا یوه کمپله په خپل سر باندې واچوئ او د هغو بخار تنفس کړئ.
ګرانو دوستانو، یو بل عادي تکلیف تبه ده. په خاص ډول ماشومان ژر ژر تبه نیسي. کله چې کوم ماشوم تبې نیولی وي، نو په ځان کې چې کوم کالی وي هغه کم کړئ او یوه ټوټه په اوبو کې لمده کړئ او د غاړې نه یې ورته چاپېره وتړئ او په وچ لیا تندي باندې ورته کېدوئ. په دې ډول کوښښ وکړئ چې د ماشوم د بدن تودوخه راکمه کړي. هیڅکله خپل ماشوم چې تبې نیولی وي په کمپله یا کالیو کې تاو نه کړئ. په خپل ماشوم باندې پاکې اوبه او زیات مایعات وڅښئ. که چیرې په څلورو ساعتونو کې ستاسو د ماشوم تبه ورکه نه شوه، نو بیا ډاکټر ته بوځئ.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو یا کوم بل څوک زخمي شي، نو کوښښ وکړئ چې د زخم ځای پاک وساتئ. د زخم پاکېدل د رغېدلو سره ډېره مرسته کوي. کله چې د زخم د ځای نه زیاته وینه روانه وي، نو ناروغه سملوئ او کوښښ وکړئ چې د بدن هغه برخه یې پورته ونیسئ.
ګرانو دوستانو، د زخم ځای په معتدلو اوبو باندې پاک ومینځئ. ډېر په غور سره وګورئ. په زخم کې خاوره یا کوم بشه په زخم کې پاتې نه شي، د هغې نه وروسته زخم په یو پاکه ټوټه باندې وتړئ. په خپل لاس باندې د زخم په هغه ځای باندې فشار راولئ چې وینه تویېدل بند شي. که چیرې اولینۍ ټوټه په وینه باندې لمده شوه، نو د هغې په سر باندې یوه بله ټوټه چاپېره کړئ تر څو د وینې د تویولو مخه ونیسي. کوښښ وکړئ چې زخم ډېر کلک ونه تړئ چې په رګونو کې د وینې جریان خنډ نه شي.
نو زما ملګرو، که بیا هم وینه بنده نه شوه، نو ډاکټر ته لاړ شئ. که دا زخم د سپي یا کوم بل حیوان د خوړلو له امله وي، نو خامخا ډاکټر ته ورشئ. که چیرې د زخم ځای پړسوب پیدا کړ او یا یې بد بوی پیدا کړ او یا ناروغ تبې ونیو، نو سمدستي ډاکټر ته لاړ شئ.
ګرانو دوستانو، کیدای شي چې ځینې ماشومان یا غټه مرګي ولري او د مرګیو حمله ورباندې راځي. کله چې په هغوی باندې حمله راغله، نو هغه په یو داسې ځای کې واچوئ چې خپل ځان ژوبل نه کړي. کوښښ وکړئ چې هغه په یو داسې ځای کې واچوئ چې ونه لویږي. هغه په یو ډډه یا اړخ باندې سملوئ چې کانګ یا استفراک او د خولې زګونه یوې خواته توی شي. کوم خلک چې ډېر سخت مرګي لري، هغوی ته مشوره ورکړئ چې اور یا اوبو ته ورنږدې نه شي او یا کوم لوړ ځای ته ونه خیژي او یا ونې ته ونه خیژي. دا خبره یاد ساتئ چې په ساده توګه په دوا باندې زیاتره مرګۍ د حملې مخه نیول کیږي. په دې باره کې د ډاکټر سره مشوره وکړئ.
ګرانو مینوالو، څوک چې مار وچیچي، نو چې چل شوی ځای پاک ومینځئ او هغه په یوه پاکه ټوټه باندې وتړئ. کوښښ وکړئ چې ټوټه ډېره کلکه ونه تړئ چې د وینې د جریان خنډ نه شي. باید کوښښ وشي چې ناروغ ونه خوځیږي. کله چې متوجه شوئ چې د مار زهر ډېر زیات دي، نو ډاکټر ته ورشئ.
ګرانو دوستانو، کله چې ستاسو د بدن کوم ځای سوځي، نو کوم ځای چې سوځي هغه د لسو دقیقو دپاره په یخو اوبو کې کیږدئ. کیدای شي چې دا کار هغه سوځېدلی ځای د زیات خرابېدو نه وساتي. له دې نه بغیر اړتیا نشته چې په هغه سوځېدلي ځای باندې کوم شی کیږدئ. که چیرې سوزش ډېر زیات وي، نو حتماً ډاکټر ته ورشئ.
نو دوستانو، که چیرې کلینیک او ډاکټر ستاسو نه ډېر لرې وي او تاسو نشئ کولی خپل ناروغ هلته ورسوئ، نو خپل ناروغ ته ډاډګیرنه ورکړئ چې آرام اوسي. څومره زیاتې اوبه چې څښلی شي هغه دې وڅښي. د سوځېدلي ځای پوستکی د زخم د ځای نه لرې نه کړئ. په سوځېدلي ځای باندې د یخ ټوټې هم مږدئ. کله چې سوځېدلی پوستکی او په هغه پورې نښتې ټوټې د سوځېدلي ځای نه لرې شوې، نو زخم په جوش شوي اوبو باندې چې یخې شوي وي او صابون باندې پاک ومینځئ. که چیرته واسلین وي، نو واسلین جوش کړئ. د جوشولو نه وروسته هغه پرېږدئ چې یخ شي. کله چې یخ شو، نو په سر باندې یوه پاکه ټوټه لکه ململ وموږئ او له هغې وروسته بیا دا ټوټه په سوځېدلي ځای باندې کیږدئ. که واسلین نه و، نو زخم لوس پرېږدئ. د زخمونو او په خاص ډول د سوزش د زخم دپاره مهم شی دا هغه پاک ساتل دي. کوښښ وکړئ چې په زخم باندې خاوره او مچان کیننی. که چیرې شات موجود وي، نو زخم په شاتو باندې پټ کړئ. شات د زخم د میکروبي کېدلو مخنیوی کوي او دا هغه په ژر جوړېدلو کې مرسته کوي. هیڅ کله هم زخم په غوړیو یا کوم بل شي باندې غوړ نه کړئ او ایره ور باندې ما اچوئ. خو که بیا هم ولیدل شي چې زخم میکروبي شوی یا خراب شوی دی، نو یوه ټوټه په معتدلو مالګینو اوبو کې لمده کړئ او زخم ورباندې وتړئ. دا ټوټه په ورځ کې درې وارې بدله کړئ. هر ځل چې ټوټه استعمالوئ نو هغه ټوټه په مالګینو اوبو کې جوش کړئ. تاسو کولی شئ په څلورو ګیلاسو اوبو کې یوه کاچوغه مالګه واچوئ او هغه پاکه او جوشول شوې ټوټه په اوبو کې لمده کړئ او له هغې وروسته یې په زخم باندې کیږدئ. مهربانو دوستانو، په مقدس انجیل کې لولو، عیسی په کښتۍ سپور شو او د بحیرې نه تیر شو او خپل ښار ته راغی. په دې وخت کې یو سونپرو، یو شل سړی چې په کټ کې پروت و، هغه ته راوړ. عیسی د هغو ایمان ولید او هغه سړي ته یې وویل، ای زویا ډاډه اوسه، ګناهونه دې وبخل شول. نو سمدستي د یهودیانو د دیني عالمانو نه ځینو وویل، دا سړی کفر وایي. عیسی د هغوی په خیالونو باندې پوه شو او ویې ویل، تاسو ولې په خپلو زړونو کې داسې خراب فکرونه لرئ؟ آیا دا خبره چې ګناهونه دې وبخل شول اسانه خبره ده، یا د دې خبرې کول چې پورته شه او روان شه؟ خو زه به اوس دا ثابته کړم چې د انسان زوی د ځمکې په مخ باندې د ګناهونو د بخلو حق لري. بیا یې هغه شل سړي ته وویل، پاسېږه، کټ دې واخله او خپل کور ته لاړ شه. هغه سړی پاسېده او خپل کور ته روان شو. خلک حیران شول او خدای ته یې انسان ته د داسې قدرت ورکولو په خاطر شکر وویست.
ګرانو دوستانو، دا د عیسی یو معجزه وه چې تاسو ته د مقدس انجیل نه ولوستله. عیسی مسیح په خپله د غریبو او بیچاره خلکو په منځ کې اوسېده. هغه د هغوی په ستونزو باندې ښه پوهېده، په خاص ډول د هغوی په روحي، روغتیایي او ټولنیزو ستونزو باندې ښه پوهېده. له همدې عمله و چې خلکو ورباندې باور وکړ او د هغه په وینا باندې باور وکړ.
ګرانو مینوالو، عیسی مسیح اوس هم دا قدرت لري چې هر ډول ناروغانو ته شفا ورکړي. تاسو ګران اورېدونکي هم که کوم صحیح یا روحي ستونزې لرئ، نو عیسی مسیح ته رجوع وکړئ او خپل درد او تکلیف ورته بیان کړئ. هغه کولی شي چې شفا درته درکړي.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو ردی د پاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00150052050. یعنی 00145025401054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ info@pashtoradio.org.
ګران اوریدونکو، موږ نن خپل پروګرام په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل ملاقاته پورې مو په لوی او بخښونکي خدای تعالی باندې سپارم. موږ ته اجازه راکړئ د خدای په امان.
نو ګرانو دوستانو، زموږ نن خپرونه پای ته ورسېده. د خدای په امان.